یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستړي مشهي وخت په کابل کې د مسپخین 12 بجې شوې لاز د ریډیو څخه روانې نیم ساعت خبری مجلې ته مو زه محمد واصل وسال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکړ سره هر کله کوم روان نیم ساعت کې د غنو نور موضوع تر څنګه ورې چې ولسمشر محمد اشرف غنی وای نړیوالو له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرسته وکړي خو دغه مرسته په سمتوګه نه دی مدیریت شوې د رمول راپور سربېره د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې لی وطن کارپو سره مرکه هم کړي نور بس ته 19 پروګرام د دې سات په دوهمه نیمای کې راځي خو تر دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه درته رضوان مراد وړاندې کوي
السلام علیکم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د فساد پر ضد مبارزه کې او د اصلاحات راوستلو په برخه کې د ملي یووالي د حکومت لاسته راوړنې وستایلې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر راتلونکي اونۍ د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښکېدو په هدف کابل ته سفر کوي او په پاریس کې د بلوا ضد پولیسو زیړ واسکټو مزیر چانو ترمنځ له شخړو وروسته پولیسو په دې ښار کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي د خبرونو تفصیل ولسمشر محمد اشرف غنی وای د ملي والی حکومت د فساد پر ضد مبارزه او اصلاحاتو په برخه کې لاسته راوړنې لرلې دي نو موړي نن د فساد پر ضد د مبارزې د نړیوالې ورځې په مراسمو کې ویل چې د قضا کانکور عدلی او د غراس دولتي مقررې په برخو کې اصلاحات راوستل شوې دي او تر ډیره د فساد پر ضد مبارزه کې ګټور اقدامات هم شوې دي نو موړي د اصلاحات په برخه کې وویل
هم د تن خبرت پاسته سپتمبر له ولسم افغانستان سره ډیره سخت مينو میلیارډ ډالر راو ولې یو ګوبو ایارنس ولې موږ سره کونه جوړ نه شو ولې د ذهن په ناکې کونه نه شو ځکه موږ د پیسو مدیریت نه کوو شخصي ګټې په ملي ګټو باندې ترجیح ورکړل نتیجه یې دا وه چې نن نړۍ پوښتنه کوي موږ خو در سره مرسته وکړله تاسې ځان ته څه وکړو
نوموړي ویل هغه کسان چې د اصلاحاتو پلوي نه کوي هغه خپل شخصي ګټې پالي په روانه خبرونه کې د ولسمشر غنی د جزئیات په اړه نور هم اوریدل شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی براتون کې اونۍ د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښکېدو په هدف کابل ته سفر وکړي پاکستانی رسنۍ وویل چې قریشی د امریکا د هغه هلو ځلو په لړ کې افغانستان ته ځي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د پاکستان د همکارۍ د جلبولو په خاطر کوي د پاکستان د بارنې چر وزیر په ملتان خار کې وی غونډه تویل پاکستان د داسې سولې د بهیر هیله لري چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي قریشی تر دې وړاندې له افغان مشرانو سره د سولې د پروسې په اړه د خبرو لپاره د سکل په سپتمبر میاشت کې کابل ته تللی و د فاریاب امنیتي چارواکي وی د دې ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې 25 وسلوال طالبان وچل شوي او یا ټپیان دي د فاریاب د امنیت قمانداني وین عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته ویل وسلوال مخالفانو پرون ماخام دولت آباد ولسوالۍ د بازار پلمن کې پر امنیتي پوسټو بریدونه وکړل د پوین امنیتي ځواکونو په ځوابي بریدونو کې یو لس طالبان وشل او سوار لس نورې ژوبل کړي دي یورش وای په وشل شو کسانو کې د ملا نصرت په نوم د طالبانو یو قمندان هم شامل دي وسلوال طالبانو تر اوسه د فاریاب د دولت آباد د جګړې باندې سن دی ویلي په پاریس کې د بلوا ضد پولیسو د زیړ واسکټو مزیر چانو ترمنځ له شخړو او نښتو وروسته پولیسو په دې ښار کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړي دي مزیر چانو چې پر تیلو د مالیې د زیاتېدو په اعتراض کې راوتلې دي د پاریس ښار په ځینو سیمو کې بیګا هم موټرو ته اور ورته کړ او د ودانۍ شیشې ماتې کړې که څه هم ولسمشر ایمانوئل ماکرون ژمنه کړې چې پر تیلو د مالیو د زیاتېدو پرېکړه به بیرته واخلي خو اعتراض کوونکو اوس خپلې غوښتنې زیاتې کړې او له حکومت نه غواړي چې د شتمنو او منځنۍ طبقې د خلکو ترمنځ د اقتصادي توپیر د کمولو لپاره کار وکړي پولیسو له پرونه هیڅ شپږ سو اویا مظاهره چاندې ولیدي په پاریس کې د بلوا د مخنیوي لپاره شاوخوا 8000 پولیس او د لومړي ځل لپاره زغروال وسایط ځای پر ځای شوي دي د خلیج د همکارۍ شورا غړي هیوادونه چې د امریکا متحده اندي د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې راغونډيږي خو تمه نکېږي چې د قطر امیر با په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. قطر چې د خلیج د همکارۍ شورا له نورو غړو سره اړیکې ترنګلې دي، تیر اونۍ د سعودي عربستان د پاچا له لورې نننۍ سرمشریزې ته وبلل شو. سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین، کویت، عمان او قطر د دې شورا غړي هیوادونه دي. د ترکیې انادولو خبري اژانس ته یو قطري چارواکي په حواله ویلي چې د دې هیواد امیر تمیم بن حمد السانی به د ریاض د نن ورځې په سرمشریزه کې ګډون ونه کړي. او د برتانیې صدر اعظم وایي که د هیواد پارلمان له اروپایي اتحادیې سره د برتانیا د وتلو موافقه رد کړي، برتانیا به له یو نامعلوم حالت سره مخ شي. تریزا مے په یوه مرکه کې چې نن یکشنبه میل ورځپاڼې خپره کړې وویل د هغې د وړاندیزونو د ردېدو معنا به دا وي چې هیواد یې له یو ستر غیر قانوني حالت سره مخامخ شي. د پارلمان غړو ته خبرداری ورکړ چې دا اقدامات به د انتخاباتو سبب شي او بریکزیټ یا له اروپایي اتحادیې څخه د وتل به له حقیقي خطر سره مخ مخشی. دا برتانی د صدر اعظم دفتر مخ کې د رسنیو هغه ریپورټونه رد کړي چې ګنې دا به د دسمبر په 11مه د پارلمان په ولسي جرګه کې د برتانیا د وتلو پر سر د رایو اخستل وځنډوي.
خبرنامه ول ازادي رادیو نو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه او موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای په افغانستان کې د نړیوالو مرستې په سمتوګه نه دی مدیریت شوی.
میلیارډ ها ډالر را موږ د پیسو مدیریت شخصي ګټې په ملي ګټو باندې ترجیح ورکړل. نتیجه یې دا وه چې نن نړۍ پوښتنه کوي موږ خو در سره مرسته وکړله، تاسې ځان ته څوک؟
د رامول راپور سربیره د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې له وطن کارپو سره مرکه هم کړې.
کارونه شوی دی او پیشرفتونه هم ښکاره دی، اما دا کافی نه دی. خلک راضی نه دی، جامعه مدنی راضی نه دی، او روسه هم شکایتونه ډیر پاتې دی.
په نور راپورونو کې اوري چې د پکتیکا د زیړو کولسوالۍ اوسیدونکو جلغوزیو ته د حکومتي پاملرنې وروسته د ځنګلونو او ونو ساتلو لپاره ولسی تړون کړی دی. د ترڅنګ د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې اړوند تخنیکي او سروې پړاوونه پای ته نږدې شوي دي. نور بس ته اونیس پروګرام د دې سات په دوهمه نیمایي کې راځي. او په نړیوالو موضوعاتو کې نن د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې د خلیج د همکارۍ د شورا غړو هیوادونو سرمشریزه روانه ده چې جزئیات به له تاسو سره شریک کړو. ازادي رادیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي او د اف ام په سل اشاریه پنځه سپو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د هم د خبرونې د سر موضوع ولسمشر غنی وایي د فساد سره مبارزه جدي پرمختللې او په دې برخه کې لا هم کار روان دی. ولسمشر غنی له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وویل چې فساد نه منونکې پدیده ده او په وړاندې مبارزه روانه ده. زما همکار نسیم شفق دغه موضوع تعقیب کړی ده. همدا شیبه سره په سټوډیو کې د شفق صاحب ستړي مشه مهرباني وکړئ نور جزئیات
سره مننه. کور ودان سلام تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له فساد سره د مبارزې او د اصلاحاتو دروستو په برخه کې شوي کارونه د پام وړ وبلل. ښاغلی غنی نن په کابل کې له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې له مقررو قراردادونو د دوسیو د سیړلو او داسې نورو نه یادونه وکړه. ولسمشر غنی وویل چې په مقررو کې شفافیت او سرعت رامنځته شوی او د غراز ډیر دوسیې په عدلي او قضایي ارګانونو کې څیړل شوی دي.
کی اعتبار داشت کې یک مقرری به اساس روابط صورت نمیگیره؟ دستگاه عدلی و قضایی ما کی باور داشت که څارنوال ما و یا قاضی ما به اساس فساد تصمیم نمیگیره؟ باید داشته باشین که هزارها دوسیه سالها لاینحل مانده. امروز فضل خداوند دستر محکمه افغانستان دوسیا اگر بسیار بانه از یک رو به رو بدگه است.
د همدارز ویل چې د اصلاحاتو تر سره کول چاته د ستونزو د جوړولو په معنا نه ده، او هغه کسان چې داسې فکر کوي چې د په خبره شخصي او ډلیزي ګټي په خطر کې دنه هیڅ چاته د کندې د کندلو په معنا نه ده. ولسمشر غنی همدارز ویل چې په مجموع کې د افغانستان خلک له فساد سره د مبارزې له حل زلو خوختي، او دغه راز هغوی غواړي چې اصلاحات باید پراخ او چټک شي. د افغانستان جمهور رئیس همدارز ویل چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې میلیارډونه ډالر حیف ومیل شوی، او هغه شان چې لازم و کارونه په بیلابیلو برخو کې نه دي ترسره شوی. ښاغلی غنی په دې اړه وویل:
پاست سپتمبر له ولسم نه افغانستان سره ډیر سخت مینه و، میلیارډ ها ډالر را و، ولی یو ګوبو عیار نشو، ولی موږ سره کونه جوړ نشو، ولی د زه په نه کې نشو، ځکه موږ د پیسو مدیریت نه کوو. شخصي ګټه په ملي ګټو باندې ترجیح ورکړل، نتیجه یې دا و چې نن نړۍ پښتنه کې موږ خود سره مرسته وکړله. تاسو ځان ته څه وکړو؟ او دا پښتنې ته باید موږ ځواب ورکړو.
په دې غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو یو شمیر سفیرانو او افغان چارواکو هم برخه اخیستې وه، او د امریکا او برتانیې سفیرانو خبرې وکړې، او د فساد سره د مبارزې او اصلاحاتو په برخه کې د افغان حکومت ترسره شوي کارونه وستایل. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچ یاماموتو په دې مراسمو کې ویل چې له فساد سره د مبارزې په حق له شوي کارونه مهم دي، خو ده ویل چې لا هم په افغانستان کې ستونزې شته، او د فساد جرړې باید له دې هیواد نه وایستل شي.
ډیره مننه کوو شفق صاحب له جزئیاتو معلوماتو. په دې اړه به په نورو خبري ساعتونو کې هم تاسو ته معلومات وړاندې کوو، خو په ورته وخت کې له فساد سره د مبارزې د ادارو یو شمیر پخواني مسولین وایي چې له دې پدیدې سره مبارزه شوې خو لا هم ډېرې ستونزې شته. له دې ډلې حسین فخری وایي چې فساد سره مبارزه باید یو ډول پر مخ وړه شي، او د اصلاحاتو په برخه کې جدي اقدامات وشي. له ښاغلي فخری سره زما همکار نسیم شفق مرکه کړې، او په سر کې ورنه پوښتلی چې له فساد سره مبارزه د ملي وحدت د حکومت په موده کې څنګه پرمختللې ده.
اجرات شوی ده او نتایج هم سرګندی، اما دا کافی نه ده. باید دا اجرات توسعه پیدا وکړي او تقویه وشي، او گزینشی کارونه او مسلحتونه باید پکې دخیل نه وي.
نو فخری صاحب، رئیس جمهور نن یادونه وکړه چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې او د اصلاحاتو په برخه کې ډیر کارونه شوي، لکه مقرره، لکه عدلی او قضایی برخو کې د دوسیو سیړل او داسې نور. ستاسو نظر دغه کارونه رښتیا هم تر دغه حد سیوي دي چې هغه باید ډیر د پام وړ وي؟
کارونه شوي دي او پیشرفتونه هم ښکاره دي، اما دا کافی نه دي. خلک راضي نه دي، جامعه مدني راضي نه دي، او روز هم شکایتونه دیر پاتی دی. باید دا اجراعات ادامه پیدا و کی او توسعه و کی او دی خلق رضایتونه جلب شی.
بله.
تروس دون را کارونه چی بود طول خلق راضی و شی تروس نه دی اجراعات شوی.
او رئیس جمهور وایی چه کم کارونه چه ده فساد سره ده مبارزه پا برخه که شوی او ده اصلاحاتو پا برخه که شوی ده ده پام وردی، او حق کسان چې له افغانستان سره مینه لري او غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي هغه ترې خوشاله دي، او هغه کسان چې د شخصي منافع او د ډلو منافع په سی ګرځي هغه ترې خپه دي یا ناراضه دي. ستاسو نظر څنګه ده؟
دا خو طبیعي خبره ده چې همداسې باید وي، اما دا مسله هم شته چې ټول خلق راضي شوی نه دي، او هغه کسان چې خپل منفعت له لاسه ورکړي خو معلوم ده ناراضي کېږي او شکایت کوي، اما د هغه شکایتونه دومره مهم نه دی. د هغه شکایتونه
نو فخری صاحب، تاسو چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې ډیره تجربه لرئ، ستاسو نظر دوه درې موارد کوم مهم دي چې له دغه په عملي کولو سره هم فساد سره مبارزه چټک سي، او هم نړیواله ټولنه، او هم تاسو یادونه وکړه مدني ټولنه او ټول خلک ترې خوشاله سي؟
ولا باید د فساد سره مبارزه باید د مصلحتونه او قومي مسایل او سیاسي او کمپاینی او انتخاباتی مسائل سره ارتباط و نلری. فساد سره مبارزه باید گزینشی نوی، مسلحتی نوی، او باید دیده مسئله اجراعات یو شان بی. یو هر سوک چک فساد بو که باید آقا دی عدلی و قضایی باید اتمن پیگرد بوشی، او دی هغوی دوسیه باید عدلی و قضایی مراجع تا وسپارل شي. متاسفانه دا موضوع اوس دومره قوی او یو شان نه دی. بعضی دوسیه ډېر چټک اجرات کېږي او بعضې دوسیې چې ډېر غټ دوسیې هم دي متاسفانه دومره جدیت په هغوی نه ښکاره کېږي.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د اداري یو تن کارپوه چې له تاسو سره خپلې خبرې شریکې کړې، اوس هم ناجیه صفی ته ځو چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د سمنګان ولایت د کرنی او بولګولو او مالداري ریاست وایي سکل د دغه ولایت د بادامو حاصلات د تیر کال په پرتله زیات شوی. د سمنګان ولایت د کرنی رئیس محمد رحمان ارغندیوال نن ازادي رادیو ته ویل په دې ولایت کې سکل د بادامو حاصلات 3,125 میټریک ټنه وو. خغلی ارغندیوال همدارنګه ویل د روان کال په ترڅ کې سباندې 1,000 بڼوال د بڼوالۍ په برخه کې روزل شوی دي. د په خبره د بڼوالۍ له نوي لارو چارو سره د بڼوالو د بلتیا لپاره ننداریزی قطعی جوړول او مسلکی کارکونکي ګمارل نورې هغه هلې ځلې دي چې د بڼولۍ د پراختیا په موخه ترسره کیږي. د یادونې ده چې د سمنګانو بادام نړیوال شهرت لري. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي د نورو فعالیتونو ترڅنګ هڅه کوي چې په دې ولایت کې د بادامو صنعت ته وده ورکړي. په نیمروز ولایت کې یو شمېر بزګران او مالداران د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان له شوې مرستو هرکلی کوي. دوی ازادي رادیو ته وویل دغه مرستې به د وچکالۍ ځپلو ستونزې تر یوه بریده هواره کړي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1,240 افغانۍ، د بورې یوه 500 کیلویي بوجۍ 1,180 افغانۍ، د وریژو یوه 3.5 بوجۍ 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 8.5 او یو لیټر ډیزل په 6.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو روپۍ یورو 6 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلداري 1,530 افغانۍ.
مننه کوم چې تر دې مهال زموږ سره عملوي. درنو دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوونه د ماخام تر 2 بجو پورې په همدې صفه په رڼا توګه اوري. اوس هم یو بل اقتصادي ریپورت لرو. د پکتیکا د زیړو کولسوالۍ اوسیدونکو جلغوزیو ته د حکومتي پاملرنې وروسته د ځنګلونو ونو ساتلو لپاره ولسی تړون کړی دی. د یادې ولسوالۍ د ورژنه کلي قومي مشر زمیر خان زدران از د رادیو ته ویل لدې ورسته کا د چا د جلغوزي یو ونه وهله نګدې یو نیم لک افغانۍ جریمه کیږي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت د پکتیکا د خلکو له دغه پریکړې د هرکلی ترڅنګ له خلکو سره د تخنیکی زنمرستو خبره کوي. یوسف خان زدران د موضوع تعقیب کړي او پر راپور لري.
ورسته لاغی چې افغان جلغوزی افغانستان څخه د افغانستان په نوم د چین تر بازارونو ورسیدل، دغه بارزښت میوې ته په هیواد کې دننه د خلکو پاملرنه پډيري دوده. په یو تازه اقدام کې د پکتیکا د زیړو کولسوالۍ اوسیدونکو د جلغوزیو ونو او ځنګلونو د ساتلو لپاره ولسی تړون کړی چې لمخې یې کڅوک ونه وهي نغدي جریمه کیږي. د یادې ولسوالۍ د اورجانه کلي یو قومي مشر زمیر خان زدران ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې د ځنګلونو وهل په یو معمول بدل شوی، خو په دې وروستیو کې دوی د یوې جلغوزي ونې په سر نږدې 1,500,000 افغانۍ جریمه یې خېده.
کام په اتحاد باندې زون واجب باندې مهرباني وکړه. پاکستانی کالدار قیمت ولا غوښ کال منځای ولا 3,000 افغانۍ کناختاری وو یو نه کړپوي. آینده د پاره به مو ګټه وزنه اخلو او سیم په دې باندې اتحاد وکړو، اتفاقم وکړو او ټول کام په مشترکه باندې چې کاچا د زون واجب ونه وو هله ځواني ملاتړ کالدار نه غو باور کوي.
د سیمې ځینو نورو مشرانو له ډلې حاجي زالف او ملنګ ازادي راډیو ته وویل په پریکړه کې دا هم ویل شوی چې د جریمې پیسې به په کلي کې د زده کړو په عامولو او ټولګټو نورو کارونو لګول کیږي. قومي مشر زمیر خان زدران وایي د دوی په سیمه کې شاوخوا 600 کورونه اوسیږي چې له دې وړاندې یې د سوځېدلو ډیر لرګي له خپلو میلو برابرول. دی وایي دا کار به تر یوې مودې د خلکو ژوند تریخ کړي، خو په اوږده مهال کې د خلکو روزګار غوړولی شي. د جلغوزه یوونو د ساتلو لپاره په سیمه ایزه کچه دا اقدام داسې وخت کیږي چې افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د تیرې عقرب میاشتې په 15 نیټه په رسمي ډول له هیواد څخه بهر چین ته د دغې ارزښتناکه میوې د صادراتو لړۍ پیل کړه. د جلغوزیو د اتحادیې مشر یحیا خان له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي دغه کار په افغانستان کې د جلغوزیو اهمیت او قیمت لوړ کړی دی. له دې سره د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي د ځنګلونو وهل په افغانستان کې یوه جدي اندېښنه ده، خو د پکتیکا د خلکو دغې پرېکړې خوشحاله کړې دي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دوی نه یوازې چې د قومي مشرانو د پرېکړې هرکلی او ملاتړ کوي، بلکې هڅه کوي د خلکو د لا هڅونې په خاطر په هغه سیمه کې ځینې پروژې تطبیق
کړي. وزارت تلاش کوي چې د باغ ځایونو سي مسمر ځنګلونو شته احیای مجدد وکړي او د آبیاري په برخه ځینو پروژو لکه چکدمونو ذخایرونو پروژه تطبیق شي چې د ځنګلات آبیاري ښه شي او خلک او تولید کوونکي په ښه طریقه کولای شي چې ځنګلونه هم مجدد وکړي او د ځنګلونو ساحت ډېر وکړي.
دی وی چین ته تر دې دمه 500 میټریک ټنه جلغوزي صادر شوی چې ډیره برخه د پکتیکا، پکتیا او خوست له ځنګلونو وو. ښاغلی رستمی وی د خلکو پاملرنه په هیواد کې د جلغوزیو د تولیداتو او صادراتو د ډیریدو سبب ګرځي، کوم کار چې د هیواد ملي اقتصاد غوړوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
مننه کوم ستاسو نادرانو دوستانو چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د اداري فساد په وړاندې مخکې تاسو ته ریپورت هم لرلو او د دې ترڅنګ مرکه هم لرله. رزو کابل خاریانو نه اورو چې دوی د اداري فساد په برخه کې د شوو کارونو څخه څومره راضي دي.
زما نوم میرزمان وفادار. په دې 13 کلونو کې دومره فساد شوی دی چې شاید د افغانستان په تاریخ کې به وجود نه لرو. ټول کارونه په دولت کې د فساد کې غرق، ټول د ارګانونه په فساد کې غرق دي، او خصوصا محاکم، سرنوالۍ او نور ځینې ارګانونه دغه زموږ ټوله چارې ټکنه کړي دي. واده ډېرې کېږي خو یو نیم وړوکی څوک بی نیولی هم وي، واده غټو ته لاس نه ور وړي. د مثال په طور داسې خبرېږم چې غټو فسادګرو حتی په سرنوالي کې تحقیق ورنه شوی، مګر دومره جرأت په چاکه نشته چې د هغو نوم واخلي. په نوره نړۍ کې که څوک فساد کوي په مغه لحظه کې خلک تر خبرېږي. دلته فسادګر مافیا دومره قوي دي چې حتی وایي چې دوسیې موجودې دي، هغه دوسیې محاکمو ته هم نشي تللی او پرېکړې هم نشي پکې دی او خلک هم نه ترې خبروي، نوم یې هم نشي اخیستی. بنا فساد ډېر زیات دی او دغه وطن یې وخوړ.
ما نوم ایمان الله ده. فساد خو عموما په هر اداره کې فساد موجود ده. په خونی نظام نه د کرزی د وخت نه فعلی وخت کې لږ فساد کم شوی ده، خو فساد په عموما اداره کې دوس بل خصوصا په د تذکیرو په هغه کې ریاست کې فساد ډیر موجود ده. دغه چې د لږ پامو کې د تقاوت شوبې کې هم فسادونه موجود دي چې دا خلک ډیر پتنګ دي، د خلکو کارونه پاتې کیږي فساد په واسه، یا ونه رشوت غواړي یا دوی واسه نه رسیږي چې رشوت ورکړي کارونه پاتې کیږي. نو عموما په غونډو ادارو کې فساد است، خو بیا هم د پخوا د وخت نه فساد لږ کم شوی ده.
نا زمانو محمد صابر بر لوی چې کم سوی نه ده، افزایش پیدا کړی زیاد سوی ده، او پټولو ادارات که خصوصا قضایی سیستم کې خو یو موضوع ده چې خو کنور ادارو کې فساد زیات یا کمی بیا قضا د فساد ناری حداقل یغه یو جلوگیری کیږي. مشکل داده جرد قاضی سه بسرم وار سید مگو تاس چی وگری بیخی شخصی معاملو روانده میلمسیاگانی کیگی او بلکل فساد به حد زیاد ده. یا خوی اداراتو که ده ما در تعرض دو که مثلا اقا یا نفر مثلا چی فساد که یا وزیری یا وکیل یا مثلا معموری یا مدیری پر صورت منتا اقا محکمه دسپال کیگی محکمه کم فساد شده، امنیتی اوزو که فساد شده، پا وزارتونو کشته، یعنی پا ثبوت شده و پا زمن که پا خپلا قضا سیستم نیمو گفت تاس قضای سیستم تجور نسی او که نور ادارات که موسی بر صورت نتیجه نبرگی او اصل مجازات و مکافات اصلا رایج نده. وقتی چیجی مجازات نی اقا که نور هم فساد عوج نیسی چون مجازات نشته.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
من کو چې ازادي رادیو ته غوږیاست. اوس هم یو نړیواله موضوع نن د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو سرمشریزه روانه ده. تمه ده چې د قطر امیر به له دې هیوادونو سره په اړیکو کې د سخت کړکیچ له کبله په دې غونډه کې ګډون ونه کړي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار احمد تکل راکوي. تکل صاحب، دا غونډه کله او په کوم ځای کې جوړیږي؟
ډیره مننه. په خلیج کې د امریکا د متحدو هیوادونو د ډلې مشران د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې راټول شوي دي، او د پتاسیال کې د چیل کچ تاسو هم یادونه وکړه، له قطر سره د دې هیوادونو اړیکې سخت کړکې چن شوي او اټکل کیږي چې د قطر امیر به په دې غونډه کې غایب وي. د ترکیې انادولو خبری آژانس د یو قطري چارواکي په حواله راپور ورکړی چې امیر تمیم بن حمد السانی به په دې غونډه کې ګډون ونه کړي او پر ځای به د دولت یو وزیر غونډې ته ورشي. د خلیج د همکارۍ په شورا یا جی سی سی کې سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین، کویت، عمان او قطر غړیتوب لري. سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر د تیر کال په جون میاشت کې په دې تور چې قطر په سیمه کې د تروریستي فعالیتونو ملاتړ کوي له دې هیواد سره خپل ټول ډیپلوماتیک او اقتصادي اړیکې قطع کړل. قطر البته چې دا تورونه رد کړي دي. د جی سی سی یا د خلیج د همکارۍ د شورا تقریبا اکثر غړي د امریکا متحدان دي، او امریکا چې په قطر کې پوځي اډه لري هم له قطر سره او هم د دې شورا لغړو سره ډېر ښه اړیکې پالي. متحده ایالاتو د دې کړکیچ د حل لپاره هڅه وکړه خو نتیجه یې ورنه کړه.
بله، په داسې حال کې چې د خلیج د همکارۍ د شورا لغړو هیوادونو سره د قطر اړیکې سخت کړکیچن دي، دا غونډه به پر کومو مسایلو بحث وکړي؟ تکل صاحب،
د خلیج د هیوادونو د غونډې یا سرمشریزې په اجنډا کې د بحث موضوعات خورا زیات دي. دا د نړۍ یوه ډېره حساسه سیمه ده، هم له اقتصادي پلوه او هم له سیاسي پلوه. د جی سی سی اکثر غړي هیوادونه په دې اکثر هیوادونو کې سنی نظامونه واکمن دي، او دا اکثر دا د متحده ایالاتو متحدان دي، او دا په داسې حال کې دا چې متحد ایالات د ایران سره خورا زیات کړکیچن اړیکې لري، او دا هیوادونه د قطر نه پرته، البته د قطر په ګډونو بخې، له متحده ایالاتو سره ډیر نږدې اړیکې پالي، او د ایران سره هم د دوی اړیکې په دوه دلایلو، هم د امریکا سره د ملګرتیا په خاطر او هم د ایدئولوژیکو او د مذهبي تفاوتونو لکبله د دوی اړیکې هم له ایران سره کړکیچن دي. نو دا دوه دلایل دا هیوادونه ډیر متحد ویالاتو ته نږدې کوي او د ایران په وړاندې دروي. دا موضوع کې دایشي چې په دې بحثونو کې خورا مهمه وي، او زمنان د تیلو مسائل هم شته، او په ترکیه کې د ترکیه په استانبول کې د سعودي په کنسولګری کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د قتل قضیه هم شته چې د دې کبله سعودي عربستان تر سخت نړیوال فشار لاندې دی. نو دا ټول هغه مسایل دي چې په دې غونډه کې تمه ده چې بحث به پرې وشي.
ډیره زیاته مننه کوو تکل صاحب. کور ودان دا چې د کابل چاپ نننۍ وګڼو کوم مهم مسایل راخیستي لدې به مو اجمل تورمن خبر کړي.
ملي ارمان خپلواکي ورځ پاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیل زاد سیمې ته د خپل سفر په ترڅ کې تیر ورځ له روسي چارواکو سره کتلي او د افغانستان د سولې په اړه ورسره خبرې کړي دي. ورځپاڼه لیکي چې په مسکو کې د امریکا سفارت نه په دې اړه خبرې شوې. خبر پاڼه کې راغلي چې خلیل زاد له روسي چارواکو سره په خبرو کې په دې ټینګار کړی چې د حل سیاسي لارې او خراتونکې یوازې د افغانستان د خلکو په پریکړه پورې اړه لري، نه د نورو هیوادونو په طرحو پورې. په مطلب کې دا هم راغلي چې خلیل زاد دا خبرې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف او د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر له مرستیال سره کړي دي. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې زلمی خلیلزاد ویلي امریکا او روسیه به د حل له یوې داسې سیاسي لارې ګټه وکړي چې د ترهګرۍ او د مخدره موادو ګواښونه راکم کړي. مسیر خپلواک ورځ پانی بیا خپل مطلب کلی کلی چې طالبان له امریکایانو سره د بندیانو په خوشکېدو هوکړه ته نږدې شوې دي. په مطلب کې وړاندې راغلي د طالبانو یوې باوري سرچینې بي بي سي ته ویلي چې د دوی مرکچی پلاوی له امریکایي لوري سره د افغان دولت له زندانونو د زرګونو طالب زندانیانو د خوشکېدو پر سر هوکړه ته نږدې شوې ده. د سرچینې ویلي چې دغه کار موخه د سولې د ټینګښ لپاره د باور فضا رامنځته کول دي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې افغان ځواکونو پرون سهار په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبان و یو زندان مات او یوولس افغان عسکر یې ورنه آزاد کړل. په مطلب کې وړاندې راغلي چې دغه عسکر چې د پولیسو او ملي اردو سرتیري دي له تیر یو کال راهیسې د وسلوالو طالبانو په بند کې وو. او بیا خپلواک ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې لیکلي د انتخاباتي کمیسیونونو وروستیو دریزونو د انتخاباتو پروسه بې اعتباره کړې ده. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی کمیشنر نور محمد نور د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ اختلافاتو او په دې پروسه کې د حکومت مداخلې ته په اشاره سره ویلي چې د کمیسیونونو کړنو د انتخاباتو ملي پروسه بې اعتباره کړې او د حکومت ځلی لوړپوړي چارواکي د دوی په چارو کې مداخله کوي. په مطلب کې دا هم راغلي چې د انتخاباتو څارونکو بنسټونه هم کمیسیون په خپلو چارو کې ناکام بولي او وایي چې انتخاباتي کمیسیونونه نشي کولای چې پارلماني او د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات په سمه توګه مدیریت کړي.
من کول ملتیامو اوس بمو درته رضوان مراد د خبرونو لنډیز وړاندې کړی او لغه ورسته به نور بس ته ونیس پروگرام مرسلین ارسلا وړاندې کړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د فساد پر ضد مبارزه او د اصلاحاتو راوستلو په برخه کې د ملي والی د حکومت لاسته راوړنې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې هغه کسان د اصلاحاتو مخه نیسي چې خپلې شخصي ګټې پالي. ولسمشر دا څرګندونه نن په کابل کې د فساد پر ضد مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی به راتلونکې اونۍ د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په هدف کابل ته سفر وکړي. د فاریاب امنیتی چارواکی وی د دې ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې 15 وسلوال طالبان وژل شوی دي. په پاریس کې د بلوازت پولیسو او د زیړ واسکټو مزیرچانو ترمنس له شخړو او نخټو وروسته پولیسو په دې خار کې پراخ تصفیوي عملیات پیل کړی دي. د خلیج د همکارۍ شورا غړي هیوادونه چې د امریکا متحده ایالاتو د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې راغونډيږي خو تمه نکېږي چې د قطر امیر به په دې سرمشریزه کې برخه واخلي. او د برتانی صدر اعظم وایي کده هیواد پارلمان له اروپي اتحادیه سره د برتانی د وټلو موافقه رد کړه هیواد به له یو نامعلوم حالت سره مخامخ شي.
نور بس دی شکست سکوت.
به نام یاد خدا به برنامه این هفته شکست سکوت با من مرسلین ارسلا خوش آمدید. 17 سال از تلاش ها برای حضور دوباره زنان در ادارات عدلی و قضایی افغانستان به ویژه قضا می گذرد و در حال حاضر تعداد زیاد از قاضیان و سرانوالان در نهادهای عدلی و قضایی کشور را زنان تشکیل می دهد. اما هنوز نیز به دلیل مشکلات امنیتی و نبود فضای مسئول کاری تعداد زیاد از ولایت شاهد عدم حضور قضات و سرانوالان زن در نهادهای عدلی و قضایی است که این عدم حضور آنان سبب محدودیت و یا مشکلات در برابر زنان برای دریافت عدالت شده است. درن اوریدونکو په تازه اقدام کې ولسمشر غنی اعلان وکړ په هغه ولایتونو کې چې د خزینه قاضیانو او سرانوالانو شمیر کم او یا په نشت حساب دی په یادو ولایتونو کې به د کار او دندې ترسره کولو په صورت کې خزو سرانوالانو او قاضیانو ته 10% تشویقي معاش ورکړي تر څو هلته دنده ترسره کړي. د نن ورځې په خبرونه کې مو د خزو قاضیانو او سرانوالانو د فعالیتونو پر وړاندې پرشته فرصتونو او ستونزو او دغه راز په عدلي او قضایي ادارو کې د خزو دعواو او عرایضو ته په رسیدګۍ خبرې کوو. مهمان برنامه ما بانو نسرین نیلم رسا فعال مدنی هستند. ضمن خوش آمدید به برنامه. میخوایم پرسش نخست را با ارزیابی شما از فرصت‌های موجود کاری برای زنان در ادارات عدلی و قضایی افغانستان بپرسم.
اولا عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، بعدن برمیگردیم به سوال شما. در کل خب که ببینیم هر زمانی که یک زن میه در یک جامعه یا در اجتماع کار میکنه 100% مخصوصا جامعه سنتی مانند ما مشکلات را مجبور هستن اینا متحمل شوند تا بین به از حاشیه‌ای که هستن بین به صحنه و کم کم وارد عمل شوند. برمیگردیم به گفته های شما که یکی از روز چهارشنبه در یک مجلسی که جناب دکتر صاحب اشرف غنی گفتن 30% ما میاییم معاشات زنای سارانوال و خانم های قضات بلند میبریم. در کل بعضی متاسفانه بگویم یا شوربختانه بعضی از دوستان ما متوجه شدم که آمدن یکی از قانونهای اساسی را که عدم تبعیض بین زن و مرد باشن به دلیل آوردن و گفتن نباید هیچ حق ندارن که مثال بر بانوا بیشتر امتیازشان شود و از آقایان کمتر، در حالی که این یک نوع تبعیض، تبعیض مثبت است. ما در قانون داریم تبعیض مثبت که میتونه به خاطر مشوق ساختن و یا به خاطر امی تمام امکاناتی که میبینن که برای یک مرد مهیاس و برای یک خانم مهیا نیست، ایره میخواین به نحوی جبران کنن. از این لحاظ میان دکتر صاحب آمدن گفتن که ما میایم 30% معاشات بلند میبریم.
علت در چی است؟ همین تو یک فضای با وجود اومده تا رئیس جمهور مجبور به ایشا که یک تبعیض به گفتش میگه تبعیض و تبعیض مثبت رو بیاره و خانم ها رو تشویق به کنه که شما بیاین با 30% معاش بیشتر یا تشویق شما در ادارات نهادهای عدلی و قضایی کار کنین. آیا فضا تنگ، فضای کاری تنگ است، مشکلات وجود داره و یا تعداد کادرها در این بخش دیداشون کمتر است؟
خب در کل این دو دلیل میتونه داشته باشه، یکی شرایط فرهنگی و شرایط امنیتی که این دو دلیل عمده باعث میشه که خانم ما بیشتر فعالیت نکنن و بیشتر مثال یک قاضی یا سارانوال نتونن شون. به این لحاظ مخصوصا در ولایت دوردست که ما میبینیم برشان امکانات بسیار کم است و از این لحاظ که امکانات کم است و یک چون یک جامعه سنتی است و سطح سواد مردم خیلی پایان است و به یک دید تبعیض‌آمیز جنسیتی به اینها منگرن و متوجه میشن که چرا ما مثال به دلیلی که ما چرا مثال یک زن بخوایم بر ما حکم صادر کنن. به این لحاظ اینها باعث میشه که بیشتر خانم ها به حاشیه رانده شون. ولی زمانی که دکتر صاحب میان میگن که ما 30% بالا میبرم معاشات تانه، از این لحاظ یک از دلایلی که میتونه داشته باشه همی است که این یک نوع تشویق شده، اینا تشویق شون بیان به سر کار و خانم هایی که مثال از لحاظ شرایط فرهنگی که تحت مجموعه مرد سالار، یک جامعه مرد سالار و جامعه سنتی برمیگردن، اینا بیان بگن که ما به شما اینی معاشات تان بالا میبریم، شما بیاین کار کنین. و چون که خشونت علیه زنان فوق العاده در ولایت بیشتر از شهرها دیده میشن، اما به لحاظی که یک زن نیست که به قضایای اینا رسیدگی کنن و بتونن که دست خانم های دیگری را بگیرن، به لحاظ اینها نمیتونن که خانم های دیگر از حق خود دفاع کنن. به لحاظ اینا اومدن دکتر صاحب یک از کارکردهایی که بسیار خوب است به نظر من، یک از کارکردهای بسیار مفید است که تبعیض مثبت میان روی کار میانن و به خانم ها وعده ای را میده که 30% معاشات چون بلند میبرن.
در مورد موانی سنتی و فرهنگی شما گفتین که در ولایت وجود داره، امی موانی که باعث عدم حضور زنان در قضا شده چقدر مانی رسیدن زنای دیگه که اونجا دعوا دارن به عدالت شدن و هم با حقشان که اینا میخواین براز دعوا میکنن، چقدر مانی ایجاد کرده در برابر ازی؟
خب در کل ما یک، چون که گفتم قبلا برمیگردیم به سخن قبلی ما که گفتم، یک زن خودش وقتی میگه ما بیایم پیش یک مرد بشینم و از قضایای خودم که مربوط جنسیت خودم میشه بگویم، شاید بر من شرم باشه و یا یک تابویی است که نمیتونه اینا بشکنانن چون امی سطح سوادشون، سطح تحصیلشون خیلی پایین میباشه. به لحاظ اما امرا یک خانم که بخواین بیاین اینا صحبت کنن و آزادانه میتونه حرف دلشون بیان کنن، یک از دلایلی است که میتونه بسیار زمانی که یک خانم در صدر بخش قضات و سانانوالی نباشن، این میتونه که یک مانع و یک صد بسیار بزرگ را برایشان ایجاد کنه و یک پرده باشه بین این خانم و یک مرد دیگه که میتونن که قضایشان حل کنن.
وضعیت را چگونه میبینین در مقایسه با گذشته؟ یا بهتر شده در بعضی از شهرهای بزرگ ما شما وضعیت تا خانم‌ها بتونن با کار در نهادهای عدلی و قضایی بتونن به امنانشان عدالت را برسانن؟
خب در کل 100% کار خیلی جریان داره و این نیاز نیاز است که وقت بیشتری بالای صرف شود و بیشتر کار شود. اما تا جای میتونیم خوشبین باشیم در این مورد. مثال میتونم بگیم که هرات یکی از شهرهایی است که خیلی از خشونت ها ثبت میشه. به خاطر چه؟ به خاطر که اوج حداقل خانم هایی است که به قضایای اینا رسیدگی کنن. وزیر لحاظ این ایج ثبت میشه، اما ولایات دیگر اصلا ثبت نمیشه. چرا؟ در اوجا خیلی هم فجایع بسیار بالای صورت میگیرن، خشونت علیه زنان و خشونت زن علیه زن، اینا تمامش صورت میگیره، لیکن چیزی نیست که ثبت شه و اینا مطابقی که یک اینا رو باعث میشه که برسه به یک جایی را اینا رو نمیتونن بشکنن به خاطر همه دلایل فرهنگی که بیان کردم. به این لحاظ من خوشبین هستم که میبینم خوشبختانه روز به روز خوبتر شده میره و حداقل تقریبا در سراسر افغانستان 260 کرسی مربوط اینا میشه، مربوط خانم‌ها میشه، اما بازم خیلی عدد کمی است. ارقام باید خیلی افزایش پیدا کنه تا که یک قشر که نیاز به کار داره و اینها باید به یک نوع وارد خود صحنه، وارد اجتماع شوند، کار صورت بگیره.
بله، شما در مورد تشکیلاتی که اشاره کردین که خانم‌ها وارد کار نهادهای عدلی قضایی شدن، ما شما یک خانم را در سال گذشته شاهد بودیم که اونا در شورای عالی استر محکمه هم عضویت گرفتن برای بار نخست. این کارهای رسمی است، در حد غیر کارهای غیر رسمی چقدر امی آگاهی اومه صورت گرفته؟ چرا مردم مثلا هنوز هم ضدیت نشان میده با کار خانم‌ها در قضا و سرانوالی و اینا؟ آیا آگاهی صورت نگرفته، به مردم آگاهی دادن شده، و یا هم مشکلات از طرف های مخالفین که اصلا از طرف اونا صورت میگیره؟
خب در کل هر آن چیزی که ما میبینیم جامعه خیلی مهمه، سطح سواد و سطح آگاهیشان، و اینا تعیین کننده ای است که باید افراد جامعه چی کنن. از این لحاظ زمانی که ما میبینیم برمیگردیم به گذشته، یکی از بسیار متل های عامیانه است که زن چی به کار، زن چی به صادر کردن یک حکم، یعنی زن باشه بر ما یک حکم صادر کنه، این به غیرت مردانگی ما برمیخورده. از این قبیل الفاظ ما زیاد داریم که مثال بارها شنیدیم و فعلا که در این قرن 21 هستیم بارها ما میشنویم، افراد تحصیل کرده ما. به این لحاظ اینا موانعی است که ایجاد میکنه صدراه خانم ها و نمیگذارن که حداقل توانایی اینها رو نادیده میگیرن، با وجودی که خیلی توانایی بیشتر شاید از یک مرد داشته باشن. و در اگر در ادارات اینا راه پیدا میکنن و میان کار میکنن، تبعیض جنسیتی صورت میگیره، چون با وجود که هر دویشون یک کار میکنن، اما میگن نه این خانم است، چون که مثال خانم ها تواناییشان بیشتر نیست، کم است، این باید اینه قماش بگیرن، و دیگه ای که مثال یک مرد است شاید پایین تر از این کار کنن، رتبهش پایین تر از این باشه، معاشش بلندتر میگیرن. به لحاظ تمام مشکلاتی است که در جامعه باعث میشه که افراد جامعه به اهداف و تارگتی که دارن نرسن.
بسیار زیاد تشکر. میخواییم بار دیگه موضوعی برنامه را بخش نایدای عزیز بگویم. امروز بالای مشکلات خانم ها در بخش قضا و همچنان تعهد وزیر جمهور به خاطر افزایش 30% معاش کارمندان زن در نهادهای عدلی و قضایی در ولایت صحبت میکنیم. در خبرون اداری کشمیری دی 0-2-2-5-5 بلا شمیرم در 0-9-9-40-15-40. با استفاده از این شماره میتونین با ما تماس بگیرین و سوالاتتون را از مهمان برنامه مطرح کنین. بله، یک شنونده داریم، میشنیم کی هستن، از کجا؟ بله سلام.
بله مرسلین. بله مرسلین السلام، سلامونه تاسو علیکم.
سلام بیره منه
تاسو د ازادي راډیو ټول کارکونکو لري دونکو تاسو ملمنیا ته سلامونه مدني فعالیت
ډیر ښه راغلاست.
بله دا هر چاته روشانه حقیقت دی چې دا اوس موږ ما بار په نورو پروګرامونو کې ویلي دي چې شزه عمر ده، شزه خور ده، شزه د ژوند ملګری ده، شزه د ژوند دیو ده، شزه خدای تعالی په اسلام کې لوړ مقام ورکړی دی او د حقوقو په اړه کې نو وګر چې هغه حقوق موږ نه دي ورکړي، موږ د اسلام دعوه کوو خو موږ یې پرات کوو. خبره دا ده چې د افراطیت نه تیر شو، دغه قانونداران چې اوس یې دا قانون یې اساسي جوړ کړی، دغه هم د مور په غېږ کې تربیه شوي که دوی په ځان وپوهېږي، دا چې نن خپل د مور په ضد یا خپل د خور پر ضد راپورته کېږي، وایي په قانون اساسي کې دا نهشته، دا اصلا دغه مور روزلي دي، دغه خور روزلي دي، دغه ښځه یې د ژوند ملګرې ده. په هر صورت خرافاتو رواجه شته، مرسالاري وو، زورمنسالاري وو، زورواکي شته، خو داز ما خپل خون صحیح لداره چې متینه مبارزه وکړي، مبارزه پکار ده. ساسو میلمنی زم پوښتنه ده ده جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې دا تشویق وکړي چې مقصد شوه ته دیش پیسد د دوی معاش لولیږي او د دې پرسد باندې خبرې هم راپورته شوې. فکر نه کوئ آیا هغه نامنۍ چې په ولایتونو کښې دي، یعنې دا مظلوم کشر ښځه یو مظلوم کشر ده، نر زړه نه شه کولی، نو ښځه به دغه تشویق په زړه ښه کړي. او بله پوښتنه مې دا ده چې څنګه کېدلی شي خوندو چې تاسې د دې قانون اساسي و جوړوونکو ته چې نن ستاسې دوی وایي چې دا کار ښه نه دی، څنګه کېدلی شي چې دا مرسالاري ختمه شي او دا ښځې د نورو سره یو ځای کښېني او دا خپل د حقوقو په عرصه کښې دوی ته قناعت ورکړي؟ قناعت یې نه شي حاصلېدلی.
بلې، ډېره مننه. ستاسو د سیمې په اړه که راته وویل، دلته څومره زمینه مساعده دې لپاره چې دغه فرصت نه ښځې استفاده وکړي او په قضایي او عدلي ادارو کې کار وکړي، تر څو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه ډېره ستونزه هم مېرمنو ته متوجه ده په ولایتو کې، تر څو دا دې وکړی شي د خپل د خویندو او د خپل امنوانو دغه ستونزې حل کړي؟
مرسلین نرسله، زه خو ستاسې په راډیو کښې رسمیت هم نه لرم، ستاسې خبرنګاران مونږ سره مصاحبه هم نه کوي. زه اکثره وخت په مجالسو کښې د علماو چې کښېنمه د ښځو حقوق بیانوم، خلکو خلک تشویقوم، علماو ته وایم چې په قرآن کښې دغسې دی، د خدای په کتاب کښې دغسې دی. هغه بعضې علما چې نوکوي تندروه دي، هغه ما ته ډیموکرات وایي، وایي ته ډیموکرات یې، د ښځو د حقوق دفاع کوې. او بعضې علما چې نوکوي بیا نروه دي، معتدله دي، هغه بیا پوهېږي په دې خبرو باندې. باوجود د دې زموږ په سیمه کښې په جوزجان کښې د ښځو حقوق تامین دي په ښار کښې، ولیکن چار اطراف د جوزجان نه هم نه دی. نو یو سړی چې نر چې نام نه ځای څه نه شي تلی، نر خپل د حقوقو دعوه نه شي کولی، نو ښځه به چېرې دعوه وکړي؟
ډېره زیاته مننه تاسو نه، مننه چې اړیکه مې نیولې. بله، پرسش شنونده ما میامینا در مورد تصمیم رئیس جمهور گفتن که تصمیم رئیس جمهور اقدام نیک است ای بخش، اما با توجه به تهدید فیزیکی که متوجه کارمندان ادارات دولتی در مجموع است، به طور خاص در برابر کارمندان زن در نهادهای عدلی و قضایی، امی تصمیم رئیس جمهور با توجه به این مشکلات چقدر عملی است؟ چون خانم ها تهدید فیزیکی در برابرشان میبینیم و محدودیت های دیگر اگر به جا بگذاریم.
بلکل، یکی از چالش های بزرگی که صدر راه خانم ها قرار میگیرن این است که زمان اگر به نفع یک متقاضی اینا حکم صادر میکنه و به ضرر یکی دیگه ای تمام میشه، این باعث میشه که اینها بیان از راه غیر مشروعش بیان به اینها تهدید کنن و یا به اینها از هر نوع بترسانن که احیانا اگه احیانا تو به حکم به نفع ما صادر نکنی، ما برای تیزاب میپاشم و یا اختطاف، هزار یک نوع ما مشکلات داریم در جامعه افغانستان ما. این بزرگترین چالش در کل میتونه بر خانم ها باشه، البته فقط بر خانم ها هم بوده نمیتونه، در کل در بخش تمام قضایا و قضات و سانونوالا میباشه. اما تنها کاری که میتونن این یک نوع تشویق کردن است که رئیس جمهور آمده با وجود تمام چالش ها میان تشویق میکنن که شما بیاین به هر ولایتی که هستین حداقل از خود ولایتتان بر خود یک نماینده و یک سانونوال و یک قاضی انتخاب کنین تا خانم های خود تون راحت باشه. خانم های خودتان 100% زمانی که یک جامعه مرد سالار باشه به هیچ وجه اجازه نمیده که خانمش بره پیش یک مرد بیا تمام حرفایش بیان کنه. از این لحاظ این تمام مشکلات و چالش ها رو در یک اجتماع می باشه. اما ما امیدوار هستیم که جناب دکتر صاحب چیزی که گفتن اشرف غنی که ما عمل میکنیم، اینا تعهد عمل دادن و عمل کنن به کارشان و معاشات اینا رو به نحو تا بالا ببرن و اینا بیشتر تشویق شون و مردم ما آگاهیشان بیشتر شوه. و از این لحاظ باید این نیاز داره که مولوی صاحب ها در تکیه خانه ها، در مساجد، در نماز جمعه بیاین این آگاهی را به اینها برسانن که زن هم من حیث یک فرد جامعه یک مسئول است در قبال همه ما و باید نیمی پیکر جامعه ما را زن تشکیل میده. اینا باید بیاین در صدر و قرار است که ما مجبور هستیم به خاطر یک کار ما پیش بره و یا امی راهکارهای جدید ما نیاز به یک زن می داشته باشیم. به لحاظ اینها از یک نوی که میتونه آگاهی را بیان کنه به همه برسانه ای است که میتونن مولوی صاحب یک از مهمترین بخشایش این کار میتونه باشه.
بله، در قانون گفته شده که هر متهم حق دسترسی به وکیل مدافع را دارند. بنان ما شما امروز کادرهای هم در بخش خانم ها داریم که اینا وکیل مدافع خوبتری هستن و میتونن به خوبتر از حقوق خانم ها دفاع کنن. به خاطر ترویج امی کار خانم ها و یا به امی امون نگرش منفی و یا دید منفی که در برابر کار خانم ها وجود داره، فکر نمی کنین که انتخاب وکیل مدافع زن از سوی زنان که دعوا دارن میتونه یک راهی خوبتری است به خاطر ازی که امی وضعیت عادی شو و همگی با این لای خانم ها دمات کنن و خانم ها بتونن با دل جمع کار کنن تا هر کس یک وکیل مدافع زن انتخاب کنه؟ برشان خانم هایی که ادعا دارن، چون شما بیشتر گفتین خانم ها میتونن کار بهتر به همنوارشان کنن نسبت به کس دیگه بمونه از حق زن دفاع کنن.
بالکل. خب ما یک مثال داریم، میگیم باز با باز کند پرواز. امی یک خانم بسیار خوب میتونه خانم دیگر درک کنه به تحت کدام شرایط است، میتونه خود به جای او قرار بده، تمام اینا رو میتونه درک کنه و در این حال که تونس زمانی که درک کنه بسیار خوب میتونه از دفاع کنه و یک وکیل مدافع خیلی خوب باشه از حقوق یک زن در تاکیب یک مرد که اصلا یک هنوز نمیفهمه که چگونه یک خانم کدام شرایط سپری میکنه، تحت کدام شرایط روحی است، کدام شرایط فیزیکی است، فقط میتونه به خاطر نفعی که بهش میرسونه یک دفاع کنه یا به خاطر مو پول موزه که میگیرن بین وکیل مدافع شود، در حالی که اگر یک خانم شود به مراتب صادقتر نسبت به یک مرد میباشه که به یک هم نوش کار کنه.
بله. در مورد کار خانم هاش ما شما شاهد خشونت ها هستیم در ولایات و بیشتر قضیه هم در محاکم ثبت شده. علت عدم رسیدگی تا بالا ما شما یک قضیه بزرگ را شاهد نیستیم که به دلیل خشونت یک کس مجازات شده باشه. علت چی است؟ آیا امین نبود کارمندان چی نیست؟ کارمندان زن نیست در نهاد عدلی و قضایی و یا در برابر از این بی‌تفاوتی صورت میگیره؟
خب در کل زمان که گفتم یک خانم میتونه درک کنه نسبت به یک مرد به خاطر این است که میفهمن هم نوش در چه حالت قرار داره. از این لحاظ ما در قانون اساسی یک بیشتر قتل های ناموسی را از 2 سال بیشتر برشان مجازات تعیین نکردن. 2 سال حد اقلش و حد اکثرش 2 سال است که به یک قتل های ناموسی اینا پرداخت میکنه و بیشترین خشونتی که اینا میکنن اینا برمیگردانه به قتل های ناموسی و او را او قسم جلوه میده. اگر یک خانم باشه وکیل مدافع او به هیچ وجه و یا اگر قاضی یک خانم باشه به هیچ وجه نمیگذاره که حق هم نوش ضایع شود، چون میدانه که این در اثر کدام دلایل این گونه مثالی حالات برشون پیش آمده.
در مورد ولایت ما شما در بیشتر ولایت شاهد ازی هستین که بعضی از مشکلاتی که وجود داره باشه، بعضی از امو دعوای قضایی و حقوقی که وجود داره در اغلب موارد از سوی جرگه ها و نشست های قومی و یا بزرگان فیصله میشه. این نشست ها چقدر دانسته و عدالت را تامین کنن؟
هیچگاه عدالتی که باید تامین میشده تامین نشده.
نه.
چون که اونها فقط بحث حیثیت و غرور و غیرت مردانگیشان را به کار بردن و از این لحاظ بیشتر کوشش کردن، تلاش کردن که چگونه به حداقل او را مجازات کنیم تا یک پند باشه به دیگه خانم ها و یا محکمه صحرایی ناتشکیل میتن و این بارها در تمام گوشه های ولایت افغانستان جریان داره و امروز که امروز است همه ما شاهد هستیم که سپری میشه این حالات. به این لحاظ هیچگاه یک جرگه یک محکمه صحرایی نمیتونه قانون برای چیست؟
بله.
ما یک چیزی به نام قانون داریم. زمانی که قانون است تو حق نداری بیایی که با مثال یک ولس مردم جمع شون و یا ایره بیاین به پیشنهاد کنن که تو باید کار کنی و یک کار نکنین. ما چیزی به نام قانون داریم، قانون اساسی داریم و طبق قانون باید اینا قضایای از اینا بررسی شوه و حق به حق دار خود برسه.
خب دی بخش چه ضرور است که باید حکومت اقدام کنه؟ چون قسمی که شما اشاره کردین در این بخش وقتی جرگه دایر میشه یا نشست بزرگان قوم دایر میشه دوج معلوم دار است که از طرف خانم که طرف دعوا هستن کسی نماینده یا همو وکیل مدافع حضور نمیتوش بشه. ضرورت چی است تا حکومت جلو در مناطق که تحت حاکمیت شست مانی همچو برگزاری همچو جرگه ها و جلس های بزرگان افغان شاه به خاطر فیصله بالای یک قضی حقوقی؟
خب ضرورت نیازی است که 100% خیلی به وقت نیاز داره و کار نیاز داره، لازم است بسیار کار صورت بگیره. در این بخش به یک بارگی هیچگاه تغییر نمیکنه چیز، همیشه تدریج کار صورت باید بگیره تا که بتونیم به اون هدفی که ما داریم برسیم. از این لحاظ خودم شخصا نظر می است که باید یکی از کارهایی که مثال خود جناب دکتر صاحب کرده که بلند بردن معاشاتشان است و دیگر مسئولیت اینها.
بله.
باید بر خانم ها مسئولیت یمی زمانی که اینا در دفتر کار میکنه، مسئولیت کاری بده، مسئولیت مثال می زمانی که اینا حکم صادر میکنه، تمام این مسئولیت ها رو به یکشون ایجاد کنه تا آنها با فکر آرام بتونن این کار صورت بگیره. در غیر از او این کار میبره به مثال به بسیار کلشه های بزرگی که قبلا وجود داشته و این ادامه داره و برای کی نمیتونه به نفع دولت تمام شه، برعکس به ضرر دولت تمام میشه و حاکمیتی که دولت بر تمام ولایت خود داره دست
مشکلات اقتصادی خانم‌ها بیشتر روبرو هستند با او. امروز متاسفانه ما شاهد از هستیم که قضای ما شما بیشترین ادعای فساد و یا اتهام فساد بالای نهادهای عدلی و قضایی وارد است و گفته میشه که دیگه بیشتر موارد رشوه ستانی و مسائل فساد مالی صورت میگیره. از این ناحیه چقدر خانم‌ها سیپذیر هستند با توجه به وابستگی اقتصادی که خانم‌ها دارن؟
خب در کل اگه ببینیم اگر اینها استقلالیت مالی داشته باشه، هر خانم هیچگاه وابسته به یک مرد نمیتونه باشه. یکی از هدفها و شعارهای ما این است که باید هر خانم استقلالیت مالی داشته باشه و زمانی ممکن است که بر خانم تمام مسئولیتی که میخواد داده شه. مبادا مثال بیاد یک اداره کار کنه و او از اون استفاده جنسی، حتی بعض اوقات ما بارها شاهد بودیم که تقاضای جنسی از خانم ها صورت میگیره و این باعث میشه که یک از دلایل مهمی که آزار اذیت زنها است و سومین دلیلی که خانم ها در بیرون از منزل کار نمیکنه همی آزار اذیتشان میباشه که سوی مرد در ادارات دولتی بعضن صورت میگیره. به این لحاظ اگر خانم ها استقلالیت مالی داشته باشه و اینها هر کدامشان به نحو درآمد خاص داشته باشن، هیچگاه وابسته نمی باشن و این خودش به نفع هم دولت تمام میشه هم به خانواده شون.
با توجه به این وضعیت که فعلا روان هستیم و با توجه به تربیم کادرهایی که در بخش قضات زن و سرانولای زن صورت میگیره، با این ده چقدر خوشبین هستیم؟
با اینده خوشبین هستم واقعا. وقتی میبینم که خانم ها میان، یک قاضی زن مثلا سال گذشته که اولین بار بود در کل تعیین میشه و این بیشتر امیدوار میکنه خانم ها را که یعنی ما میتونیم و بیشتر باید کار کنیم. و یگانه دلیلی که مثال من میخوایم از خانم ها این است که باید اینها سر ظرفیتشان کار کنن. تا ظرفیتشان نداشته باشه ممکن هم نیست کار.
ظرفیت رو چگونه میتونیم ایجاد کنیم؟ از کدام طریقا؟
از طریق این باید به خانم ها بورس های تحصیلی داده شده، ورکشاپ ها، زمینی تحصیل بیشتر برشان فراهم شده، سر ظرفیت اینا بیشتر فوکس داشته باشه تا ای که بخواین سر بعضی مسائل دیگه فرعی اینا فکر کنن و تلاش کنن.
باید در مشکلات هنوز هم وجود داره، اما در ولایت ما شما مشکلات در بخش تعلیم و تحصیلی داریم، محدودیت هایی که در بخش قضا موجود است همچنان در بخش تحصیل خانم ها موجود است. در این بخش چقدر باید به فامیل ها آگاهی داده شوند در بخش ازی که خانم ها بتوانند به حقشان برسن و گام نخست بر رسیدن به حقشان تعلیم و تحصیل است؟
بلکل، اساسی ترین مبدأ هر شخص برای پیشرفت، برای رسیدن به اهدافشان تعلیم تحصیلشان می باشه. از این لحاظ اولین کاری که باید خانم ها نیاز است بکنن دست به کار شون، از حقوق خودشان آگاه باشن. کدام حقوقش است؟ حق تحصیل و تعلیم دارم یا ندارم؟ اگر دارم چگونه می توانم تحصیل کنم؟ باید با اینا مبارزه کنن. اگر اینا مبارزه کنن 100% میرسه و غیر از او اگر نه باید مجبور هستن تحت اما یک جامعه مرد سالار بشینن و فرمان ببرن.
بله، ما شما نهادهای در بخش آگاهی از قانون داریم، مثلا یک نهاد داریم به نام کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی. کمیسیون یکی از مسئولیتش است که به شهروندا در مورد آگاهی از قانون و یا مواد قانون آگاهی بدن. این آگاهی چقدر صورت گرفته؟ چون شما بیشتر دینم بیشتر انتقاد شما بالا از این بود که آگاهی صورت نگرفته در ولایت و خانم ها از اقشان آگاه نیستن. این آگاهی چقدر صورت گرفته و طریقه هایی که صورت گرفته از آگاهی چقدر راضی هستین شما؟
در کل من زیاد راضی نیستم. باید دولت بیشتر ورکشاپ ها، تریننگ ها دایر کنه در سطح تمام ولایت افغانستان و اینها را آگاهی دهی بدن، مثال از حقوقشان، از امتیازاتی که باید اینها برخوردار شوه، 100% اینها را تشویق کنن که بیاین اینی حقشان است و این کارشان است باید بکنن. و اگر احیانا دولت نمیتونه این کار کنه، حداقل مسئولیت بسپارن به مولای صاحبان که مثال روزهای جمعه همه میان و بیشترین قشری که ممانعت ایجاد میکنند صدراه زنان امی مرد هاست و این مرد ها تمامشان در نماز جمعه حاضر هستند. به این لحاظ اینا بیان آگاهی دهی کنند و برشان بفهمانند که زن هم حق تحصیل و حق تعلیم دارد.
بله، در مورد میخوایم باز در مورد صحبت های رئیس جمهور برسان کنم. رئیس جمهور مسی فساد ماش تشویقی را که پیشنهاد کردن، چی فکر میکنین که در قضیه است که ماش و یا امتیازات که به خانم ها داده میشه کمتر است و یا که میخواین به طریق میخواین اینا رو تشویق کنن به خاطر کار در قضا؟
خب اگر کمبود ماش یا امتیاز باشه هم بر مرد هم است هم بر خانم. 100% هیچگاه جدا نشده که به خانم بیشتر بدن یا کمتر بدن. اما زمانی که میان دکتر صاحب اشرف غنی 30% بلند بردن معاشات پیشنهاد میکنه به خاطر است که مردم کم تشویق شوند و امکاناتی که در ولایات بر یک مرد مهیاست به یک خانم به هیچ وجه مهیا نیست و آنها بسیار باید خیلی تلاش کنند و خیلی از خودگذری کنند تا به این مرحله برسند. زمانی که به این مرحله میرسند 100% باید یک ماش و امتیازی داشته باشه که بیارزه به امو کاری که نام میکنه.
بله، در مورد خانم و آقایان گفتین اگر چون این کار صورت میگیره آیا باعث از این نخواهد شد که مردها تشویق به افساد مالی شان در این مشکلات نگرانی وجود داره؟
نه خیر نی، زمانی که
چون یک دوگانگی به وجود میاد،
دوگانگی طبیعی مثبت است. 100% در ولایات به مراتب بیشتر است مردان نسبت به خانم هایی که در لویسان والی و در قضایا راه پیدا میکنه. از این لحاظ بهتر امی است که یک نتبیز مثبت است و اینا مثبت بنگرن تا که از این شرایطی که فساد و یا فساد مالی است خودشان هم آغشته نشد تا خانم شان.
بسیار زیاد تشکر از حضورتان در بحث امروز در آزادی را رود رنور اوریدونکو در وددی اونی در نور بست اخبرانه تربیه ما بلوی خدای سپیارم خور هزولاریم.